اوریدونکو دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوې نن د چهارشنبه یا شورو ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. د مشال ریډیو په دې ولنې سلام پښتونخوا خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پاکستانی حکومت او طالب اسلامو ترمنځ د امن خبرو پر بهیر تازه معلومات درکو. دغه راز په کورم ایجنسۍ کې د بارانونو له وجې ځایي خلکو ته د وخت زیانونو او پیښو مشکلاتو، هم د قبایلي سیمو خلکو ته د شناختي کارډ او پاسپورټ په ترلاسه کولو کې د ورپېښو ستونزو، او په پېښور کې د هندوانو د مړیو سوځولو لپاره د ځای د نشتون مسلې په اړه رپورټونه درته لرو. د افغانستان له انتخاباتو او د افغان ښځو له بشري حقوقو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټونه مو هم درته راوړي، او تر څنګ یې خوږې سندرې هم دروړو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشي دا مشال ریډیو دی، سهار مو په خیر. او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی، نن به د پاکستانی طالبانو پاکستانی حکومت ترمنځ ملاقات کیږي. د قرمه قبایلی سیمې د علي شیر زونه د بیکوره شو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدل د بارانونو له وجې ځنډېدلې دي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسن په یو دفتر پرونې برید وغنده. او اوس ستاسو پام د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل ته راغلم. نن به د پاکستانی طالبانو پاکستانی حکومت د استازو ترمنځ نیخ په نیغه ملاقات کیږي. دا ملاقات چې ځای نه دی خودلې شوی، پرون د موسم د خرابې له وجې ځنډول شوی وو. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل. اوریدونکو د تکنیکی خرابې له وجې تاسو د مولانا یوسف شاه د غږ نشئ اوریدلی، خو مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پخلی وکړو چې د بنن چې د دوی د کمیټي او د حکومت کمیټي بنن شمالي وزیرستان ته ځي. دوی که څه هم ځای ونه خوذلو، خو دوی ویل چې دوی نن بالکل دا پخلی کوي چې دوی به د طالبانو کمیټه سره ملاقات کوي. تر دا مهال نه ده معلومه چې د دې خبرو اترو ایجنډا به څه وي. په دې خبرو اترو کې بعد حکومت نمائندګي د پورټ او شپینګ د وزارت وفاقي سیکټري حبیب الله خټک، د فاټا لپاره ایډیشن سیکټري ارباب عارف، پخوانی سفیر رستم شاه مومند او د وزیر اعظم سیکټریټ یو چارواکی فواد حسین فواد کوي. په کورمه قبایلی سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یادې سیمې د علي شیر زونه د بیکوره شو کورونو خپلو کورونو ته ستنېدل د بارانونو له امله د لارو د بندېدو له وجې ځنډېدلې دي. د علي شیر زو سیمې نه د پوځي عملیاتو له امله 4500 کورنۍ دا مهال د کورمې د دورانو کډوالو د کیمپ تر څنګ خپلو خپلوانو کره د کډوالۍ ژوند تېروي. تېره ورځ د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمې ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلی وو چې دا لشیرونه به کور شوی خلک بزی، خو د بارانونو نه وجې اوس چارواکي وایي چې دغه پروژه ځنډېدلې ده. د یادې ادارې د وینا تر مخه دا مهال په قبایلي سیمو کې د نام نه له امله څه د پاسه 1 میلیون خلک به کور دي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په یو دفتر پرونې برید وغنده. په دې حمله کې چې دارالامان ته نږدې شوې وه، د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دوو کارکوونکو په ګډون 4 تنه ووژل شول او 6 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې 15 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کارکوونکي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال د ځانګړي استازي مرستیال نیکولس هیسم په یو بیان کې وویل چې د انتخاباتو د کمیشن کارکوونکي ان کې افغانان دي او دوی دغه هیواد چارې پر مخ وړي. نیکولس هیسم چې د یونما سرپرست مشر هم دی، زیاته کړه چې پر ولسی وګړو حملې له نړیوالو بشري قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده او دا جنگي جرم دی. طالبانو د دې برید پړه په غاړه اغیستې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د حکومت نه وغوښتل چې زر تر زره هغه ولایتي چارواکي له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې د ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې په دې برخه کې باید نور ځنډ رانشي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن سرګندوي چې ولسمشر حامد کرزی له دوی سره ژمنه کړې ده چې زر به پریکړه کوي. خو د دې کمیشن ویاند وایي که چېرته په دې پریکړه کې نور ځنډ راشي، دوی به مجبور دي چې ترلاسه کړي شواهد رسنو ته وسپاري. عراقی چارواکی وایي چې پرون په چاودنو او ډزو کې لږ تر لږه 9 کسان په دغه هیواد کې ووژل شول. تر ټولو خونړی برید د یو موټر بم چاودنه وه چې د بغداد په شمال لویدیځ کې له ښاره بهر له یو امنیتي مرکز سره وشوه او 9 تنه یې ووژل. په باکوبا، موسل او تکریت کې په بریدونو کې لږ تر لږه 9 ووژل شول. وسلوال همداراز د بغداد په شمال کې د تارمی یا په سیمه کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ او 8 سرتیري ووژل. په بغداد کې دننه بیا د یو سنی پارلماني غړي موټر تیرېده چې چاودنه پرې وشوه او د هغه 2 ساعتونکي پکې ووژل شول. د بغداد په یو مارکیټ کې یوې بلې چاودنې هم د 2 تنو ژوند واخیست. دا پیښې سونه مخکې تر دې شوې دي چې عراق غواړي له 2000 کال را په دې خوا لومړنی عمومي انتخابات وکړي. دغه انتخابات پرون تر دې پیښو مخکې هم هغه وخت اغېزمن شول چې د انتخاباتو د کمیشن غړو د سیاسي مداخلې له کبله استعفا ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیونه اورئ. د ناټو غړي هیواد ناروې اعلان وکړ چې د مئی د میاشتې تر اخره یې له روس سره ټولې دوه اړخیزه پوځي هلې ځلې ځنډنې کړې دي. د ناروې د دفاع وزیر این اریکسن سوریت پرون دغه خبره وکړه او څرګنده یې کړه چې دا پریکړه د یوکراین د وضعیت له خاطره شوې ده. ټاکل شوې چې د روس د دفاع وزیر راتلونکې میاشت ناروې ته ولاړ شي او ناروې د مئی په میاشت کې له روس او امریکا سره په ګډو سمندري پوځي مشکونو کې برخه واخلي. د ناروې د دفاع وزیر وویل تر مئی وروسته به د روس سره د همکارۍ په برخه کې ناروې د ناټو له متحدانو سره سلا مشوره وکړي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصیلی معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت سره د امن خبرو کولو لپاره د طالب وسلوالو د کمیټې بیان وایي چې د حکومتي کمیټې غړي به نن له طالب مشرانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. دغه راز اوریدونکو د کورمې جن صاحب په ځینو سیمو کې بارانونو د خلکو کورونو ته زیانونه اړولي دي او لارې هم بندې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې مشر بیا وایي چې د بارانونو له ممکنو نقصاناتو د خلکو بچ کولو لپاره له صوبایي او ضلعي ادارو سره په رابطه کې دي. همداراز په پېښور کې میشت هندوان وایي چې په دې ښار کې د خپلو مړو سوځولو لپاره د ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. په سلام پښتونخوا خپرونه کې خوږې سندرې هم تاسو ته اورو له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې قسم موږ ته یو تخنیکی ستونزه را پیښه ده، خو بیا هم کوشش کوو چې په سیمه کې خپل خبریال ته لاړ شو چې په ټلیفون باندې واخلو چې دغه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د طالبانو چې کومه کمیټي د امن خبرو لپاره ټاکلې وه د هغې ویاند نن ویلي دي چې د حکومتي کمیټې غړي به نن یو ځای ته سفر کوي او دغلته به د طالب مشرانو چې کومه سیاسي مشران دي مشرتابه ده د هغې ځینو غړو سره به خبرې کوي. زمون خبریال د سیمینار سره پلي کړه غلې ملګري تا ته سلیمه شي وایو عمر دراز صاحب او کراته ووایه چې دغلته په سیمه کې څه خبرونه دي، تاسو سره څه معلومات دي چې دغه داسې رپورټونه دي خبرونه دي؟ موږ ته دغه کمیټې ویان ووم ویل چې دی نن روان دي دغه سیمې ته سفر کوي چې طالب مشرانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، څه معلومات لري تاسو؟
بالکل هارون مننه. څومره پورې چې مونږ د شمالي وزیرستان کې انتظامی چارواکو سره خبرې شوې دي او دغه رنګې نن سهار د طالبانو ذرایع سره هم زمونږ خبرې شوې دي، نو هغه دا وایي چې نن به د پاکستان حکومت سره چې کومه د وسلوالو سره چې کومه دروغې جوړې خبرې روانې دي هغه دپاره دولتي چې کومه کمیټي ده هغه به نن شمالي وزیرستان ته سفر کوي چې هغې سره په شریک دي. په دې سفر کې د طالبانو لخوا چې کومه ټاکلې شوې کمیټي ده هغې پروفیسر رحیم او دغه رنګې مولانا یوسف شاه دغه به هم دغوی سره وي. دې باره کې مونږ چې شمالي وزیرستان کې انتظامی چارواکو سره خبرې شوې دي، پولیټیکل ایجنټ په خپله خو په دغه باندې ښکاره خبرې نه کوي، خو البته دغه چې کوم چارواکي دي نور پولیټیکل انتظامیې هغه د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وایي چې هغه د لپاره تیاریانې مکمل شوې دي، هغه باندې ناراضي. دغه رنګې وسلوالو طالبانو ذرایع هم وایي چې دوی هم د خپل طرف نه مکمل تیاری کړې ده هغوی سره نیغ په نیغه لیده کتل لپاره. طالبانو ذرایع دا هم وویل نن سهار مشال ریډیو ته چې کېدی شي دغه دولتي چې کومه کمیټي ده چې هغه راشي دوه ورځې پورې زمونږ هغوی سره خبرې روانې وي. البته طالبانو ذرایع هم دا نه دي ویلي چې دغه خبرې به په کوم ځای کې کېږي او د دې لپاره کومه ایجنډا تیاره شوې ده. دغه ایجنډا تر اوسه پورې د دولت لخوا او وسلوالو طالبانو لخوا د دواړو طرف نه چې کومه ده پټه ساتلې شوې ده. هارون په دې کې خصوصا چې کمې زرایي دي په دې کې دوه خاصې خبرې په دې کې ښایي چې په یوه زور اوړل کېږي. یوه چې کم وسلوالو طالبانو غوښتن چې کم اعلان کړی وو چې هغه نور په ختمېدو دي، دغه څو ورځې پکې پاتې دي، په هغې به زور اوړل کېږي چې په هغې کې توسیع وشي. او دې نه دویمه خبره په دې کې دا هم ده چې کم بندیان دي د دواړو له اړخه هغه خوشي کول دي چې هغه په لړ کې طالبانو زرایي دا هم ویل مشال ریډیو ته چې د اسلامي کالج یونیورسيټي چې کم وایس چانسلر دی اجمل خان چې په 7 ستمبر 2010 کې تختول شوې ده، چې دې شي چې دا خیر څه غلې جذبه باندې هغه خوشي
شي. صحیح شوړې رمضان تاسو نه کور ودان او سر زور دونکو کور می جن سایت له دغه زیاده خبرونه دي چې دغه تل کم بارانونه شوې دي، ورستي هغه ځانونه اړولې دي، د خلکو کورونه خراب کړي دي، دلته لاریم تړل چوي د بارانونو له وجې. نو زو خپل خبريال طارق او رغزي ته ملګري ته هم ستړي مشي وایو او که معلومات راکړي چې دغلته دغه بارانونو څومره تاوانونه اړولي دي خلکو ته.
ډېره مننه هارون صاحب. خو اول چې دا زیانونه زه تاسو ته وایم، نو د دې نه مخکې دا زه تاسو ته غواړم چې په سیمه کې چې کوم د الشزو متاثرینو چې کوم واپسي د 15 منټه نه تل کېدونکي وا، نو هغه تر نه معلومه نیټه پورې ځنډول شوې ده. او چارواکي وایي چې دغه چې کوم د پټوي الشزو شاوخوا 500 علاقو ته 3200 خاندانونو د واپس کېدو لپاره دوی تیاراني مکمل کړي. خو په سیمه کې چې کوم د برانونو لړۍ شاوخوا 2 اونۍ روانه ده، او په دې ورځ یعنی کې پرون چې کوم دی ډېر زیات برانونو د دې له وجې چارواکي وایي چې د دې له وجې دغه واپسي تر نه معلومه نیټه پورې چې دی هغه ځنډول شوې ده. او د پښیمه کې چې کوم مسلسل برانونه شوې دي، نو د دې له وجې خلکو ته زیانونه بالکل رسیدلې دي. او چې کوم د پاچم کنی علاقه دی په دې کې په اروازه او ځینې نور علاقو کې لینډ سلایډنګ شوی دی چې اکثره د برانونو په وخت د اوسیمو کې کیږي. نو هلته کې د خلکو یو شمېر کورونه د شګو او د تیګو لاندې راغلي دي. په دې کې څه ډول ځاني زیان د رسیدلو راپورونه چې کوم دي هغه ندی ترلاسه شوي. خو د دې سره سره چې کوم غرونه شګې او تیګې د راتلو په وجه راغلي دي، نو د دې له وجې چې کوم دی په مختلفو سیمو کې لارې هم تړلې شوي دي. عنایتالرحمن په نامې چې کوم یو کس دی هغه موږ ته وویل چې سید کرم نه واخله تر اروازه سیمې پورې مکمل
ملګری ټلیفون ته په صحیح توګه نه را رسي، ټلیفون کې د ستونزه په لاین کې. ډېره مننه بیا موږ ته معلومات را ورسېدل، خوشاله اوسې. او اوریدونکو اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوې کمیټې ویاند مولانا یوسف شاه وایي چې د حکومتي کمیټې غړي بنن د طالبانو د سیاسي شورا له مشرانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي. نوموړي چې زما همکار مجید بابر ته په یو مرکه کې دا خبره وکړه، د حکومتي کمیټې د غړو او طالب مشرانو د ملاقات د ځای په اړه د سونه ویل. راځئ دا مرکه وورو.
او په دې اړه باندې ټول انتظامات شوي دي؟
بالکل، الحمدللہ ہر طرح کا ہوائی انتظامات کری اور منگا سرا حکومتی کمیٹی بم بھی طالبان مذاکراتی کمیٹی بم بھی اور حالت طالبان سیاسی شبہ ارکان موجود کی ہوائی سرگرم طلبہ براہ راست ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں بسین ہوں اور ہوئے ملاقات وہ طرح کی
تا صبح سر ٹائم روانی گئی اور کم زینہ دا معلومات شته چې دا مذاکرات به په کوم ځای کې کیږي مولانا صاحب؟
بالکل معلومات سره دا غیر د معلوم دا غیر د رواني په مشهري سره موږ یې تعلیم کړای دا ځاله پوره من ځای انتخاب موږ کړای.
مولانا صاحب دا خبره کې دا پرون پروفیسور ابراهیم صاحب هم ویلو چې زمونږ حساب دی چې دغه د جنگ باندې په دې وخت کې نور دا موږ غزو
خبره ده چې دا موږ د جګړې باندې کړه دې کاروځي دا مذاکرات موږ په سازگار ماحول کې وکړو او کله مذاکرې نه دي سازگار ماحول نه ویني موږ مذاکرات څنګه جاری ساتو. مظاهره خبره ده چې اول او موږ کوشش لري چې بلې کې موږ توسي
د غیر عسکري خلکو د پرېخو د طالبانو لخوا او د حکومت لخوا چې کم خلک یو بل سره بنديان دي د هغوی د پرېخو دوه خبره وي د ایجنډې په سر باندې ده
دا چې مطالبه موږ د مخه تراشي او موږ او ځنا هغه وکړي جایزه اخلو
خدا کنفرم ده او دا تاسو پخلی کوي چې نن به تاسو خامخا ځی
اوریدونکو مولانا یوسف شاه د طالبانو لخوا چې کوم د پاکستان حکومت سره د امن خبرو لپاره کمیټه ټاکل شوې ده دا غي ویان دو چې زما همکار مجید بابر سره مرکه کړې و. او هم لا هم دغه تخنیکی ستونزې سره مخامخ یو. ورزوی او بل رپورت اوریدونکو د شمالي او جنوبي وزیرستانونو خلک وایي چې په شناختی کارډ او پاسپورت جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري او دا چې په دغه کارونو کې ترې پناهکا پیسې اغستل کیږي. دوی د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې دغه مشکل ورته حل کړي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا رپورت راکوي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان د ولس وینا ده چې د پاسپورت او شناختی کارت اداري د دوی لپاره ستونزې پیدا کړې دي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې وطن صدیق محسود وویل
چې کوم ایجنټا ناشتي کنه چې چا سره 2,500 روپے د قبایل سره خبره وکړي نو هغه د پاره د صفایي ضرورت نه یې کنه چې کومه د پیسو خبره ورسره نه کی کنه نو په پولیټیکلی کې خوار وزار کیږي.
همدارز یو بل تن ملک نور محمد مشال ریډیو سره خبرو کې د ستونزو په اړه وویل شمالی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پختل نو هغه او چې دی لړکی لوړان دی دوی د حکومت سره خبرې کړې دي.
پخپلا نادر سره چیف سره ملاقات شوې دي. درې سنټر مو ورته یو د تخیل یو د سلی یو شاو اسپینوا چې درې سنټر د نور کولاب شي چې کیم نږدې خلک د تخیل ته چې کیم نږدې خلای هغه را صحیح بوش او تکلیف نه یو ده. باقی د پاسپورت خبره شو پاسپورت دفتر اول په میرا شاکو ایشت مندې د حالات مطابق دی بدکړې بنوتا مو دې د مو پر زور هې کړی دوه پاسپورت دفتر دی هغه دې پرمیش کوشش او کړی ان شاء الله امید هغه چې هغه خپل جیتا میرمشا دروشي.
همدارس کلی چې مشال ریډیو د شمالي او جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټانو سره د هغوی د دفتر په ټلیفون د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره ونشوا. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اردوونکو له 1300 کلونو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو ادارې د خبرداري او باوجود د دې صوبې اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو له وجې له سختو ځاني او مالی زیانونو سره مخامخېږي. دا چې ولس له دغو تاوانونو څخه څنګه ژغورل کېدای شي په اړه د مجید بابر دا رپورت ورو.
تیرونه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې په پیښور او چارسده کې د کورونو د چتونو در اپریوتو له عمله یو شمیر کسان وجل شوي او ګڼ شمیر ژوبل شوي. په یاد صبح کې هر کال د بارانونو له عمله ولس د مالی او ځاني زیانونو ښکار کیږي. د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر وایي چې دوی هر ورځ ولس ته د رسنو له لارې نیخ پنیغه او د ولسی حفاظت سره تړلې حکومتي ادارو ته د بارانونو او موسمي ناورینونو په اړه خبرداري ورکوي. خو پوښتنه دا ده ولس بیا ولې د ځان د خوندیتوب په اړه ګامونه نه اخلي. د پاکستان د موسمیاتو د ادارې مشر حضرت میر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
دا پروګرام موږ شروع کړی دی چې په لوکل لانګویج یې ایرا ترانسلیشن کیږي. دا بران چې وی دا خو هفته کې یو لادو وی راځي الډي موږ انفارم کو خو چې کوم بران نقصان کوي هغه الډي موږ د سټیک هولډر چې وی پرامیشنل ګورنمنت وی یا نېشنل ډیزاستر مینجمنت وی یا د ریلیف وال وی هغه الډي په دغه باندې پوهیږي. ټایم ټو ټایم موږ ورکشاپونه کوو بلکې موږ خو ډیسټریکټ لیول
د موسمیاتو ادارا چې کله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارو ته خبرداري ورکړي نو هغوی بیا څه ګامونه اخلي. په پېښور کې د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند لطیف الرحمان وایي چې دوی د موسمیاتو د ادارې لخوا هر خبرداري ډېر سنجیده اخلي.
مېز ډیپارټمنټ نه مونږ ته ډېری رپورټ راځي نو ما ځان مونږ دغه صورت حال د انتظام سره باقاعده شیر کو او د داسې څه افت جوړېږي راغې نه نو مونږ د دلی انتظامیې ته د مخکې نه لګښه او خاطرخوا فنډونه ورکړي دي او په دې کار کې راغې نه بیا دوی ته ریلیف اکټیویټیز شروع کړي.
د پاکستان د موسمیاتو د وفاقي ادارې د ولسي اړیکو په اړه یو چارواکي فاروق ډار وایي چې د ولسي اګاهۍ لپاره رسنۍ ډېر مهم کردار لوبولی شي. خو د په خبره سنه د موسم په اړه خبرونو ته ډیر اهمیت نه ورکوي. د ټولنې یو لوی برخه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره ریډیو اوري. مخکې به پاکستانی ریډیوګانو او نورو رسنو د موسم په اړه خبرونو ته په خپلو خپرونو کې مستقل وخت ورکولو. خو اوس چې ګورو نو رسنو د موسم خبرونو ته اهمیت ورکول کم کړی دي. د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم د ادارې ویاند لطیف الرحمان نوې وپوښتل چې تاسو ولسته د قدرتي افتونو نه د حفاظت لپاره د روزنې روزنې کومه پروژه لري او کنه؟ نو لطیف رحمان زیاتوي،
موږ په هر یو ځل کې د پی ډی ایم ای د اړخه چې کوم دغړې داسې کرایسیس جوړیږي نو هغه به څنګه دامنیج کړي. ازیر وخت کې په مردان کې زموږ یو داسې ټریننګ جاری دی لکه دینه مخکې په ډی خان کې شو، په مانسیره کې شو، نو زموږ سمه 25 ډیسټریکټس دي. په دې کې دغه رنګ موږ چې زموږ سمه رضاکار دي یا زموږ دا کوم نور عام عوام دي دې پای کې شرکت وکړي او چې داسې صحافت جوړیږي نو دغه
د موسمیاتو د ادارې مشر حضرت میر مشال ریډیو سره په خبرو کې پیشنګوئی وکړه چې د روانې میاشتې د 1.5 نیټې نه تر اپریل تر 3 نیټې پورې په کوهاټ ډیویژن، پېښور ډیویژن او خوشا سیمو کې د تیزو بارانونو امکان دی چې له وجې د غنمو ولاړ فصلونو ته زیان رسېدای شي. د هغه په خبره ولس له پکار دي چې په دغو ورځو کې دي د خوړونو او په غریزو سیمو کې د خاورینو غرونو شنډو ته نه ورځي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې تر عیسایانو وروسته هندوان اکثریتي مذهبي لګکې دي، خو په ټولو صوبه کې د دوی لپاره ځانګړي شمشان ګاټونه یا د دوی د مړو سوځولو ځایونه نشته. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د هندوانو پر دغه ستونزه دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا خیبر پختونخوا د مذهبي چارو او اوقاف ته محکمې د معلوماتو تر مخه په صوبه کې د عیسایانو نه پس هندوان دویم لوی اقلیتي ورولي ده چې زیات تر پیښور ښار دننه اوسیږي، خو بیا د هندوانو د پاره په پیښور یا د صوبې په نورو برخو کې ځان ته شمشان ګاټ یا د مړو سوځولو چې دوی ورته سسکار وای نشته، او دغه شان د دوی ادرې هم په صوبه کې د نش برابر دي. د کال 1998 د سرشمیرې مطابق په خیبر پختونخوا کې د هندوانو ټوله آبادی 1,033 وه، خو د هندو آل پاکستان رائټس موومنټ چیرمین هارون سربدیال په وینا دغه شمیره په کال 2012 کې 1,000 ته رسیدلې ده چې پېښور کې څه د پاسه 1,200 کورنۍ اوسیږي. هارون سربدیال د هندوانو د شمشان ګاټ او پېښور کې د خپلې ادارې په حق له مشال ریډیو ته وویل:
زموږ په مذهب کې چې اولیت دی هغه د سوزولو دی، خپل چې کوم زموږ مړی وشي ډېر افسوس سره وایو چې خیبر پختونخوا دی او خیبر پختونخوا کې دارو خلافه پېښور دی، او په پېښور کې مونږ خلکو 1225 خاندان یو او زمونږ سلور ډلی دی دلته، او مونږ سره یو سرم چې دی دلته د سوزولو شمشان ঘাট چې دی هغه نشته دی.
د آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیرمین سرابدیال زیاتوي چې اټک پل سره نږدې په خیر آباد کې د سیکانو د پاره یو شمشان ঘাট شته، چرته چې د سیکانو نه علاوه شتمن هندوان یا چاته چې خپل مل ډیر ګران وي سسکار کوي او بیا ایرې د اباسین پسین کې اچوي. په پېښور کې د سیکانو درولې یو مذهبي مشر وزیر سنگ وایي چې د دې مذهب کې واړه ماشومان چې کله مړ شي نو هغه په ادیره کې خخوي، خلوی مړی په شمشان ګاټ کې سوځوي.
دا زموږ چې کنه یعنی خپل ذر مطابق چې کوم دی ډېر مهم شی دی. انسان وجود چې کوم دی د پینځو شیونو نه جوړیږي چې هغه کې اور، هوا، اوبا، خورا، ویو چکم نه اسمان نه کمشن خویو دلغه پینزو شوی نه انسان صورت جوړیږي.
خو بیا د هندو رائټ چیرمن هارون سرابدیال وای چې په خبر کې د دوی ځانګړي ادیره ده او کوم مل چې دوی شمشان ګاټ کې نشي سوځولې نو د هغه د پاره یو سیکا په اور تو دکړي او د مړي په تل کې کیک دی او دغه شان د دوی مذهبي رسم پوره شي.
مجبور یو چې سوځولې نشو نو رسم وکولو د پاره چې مونږ یو سیکا چې هغه ګرم کو کوم مړي وي دغه لاس باندې مونږ کیدو او خالی دغه شوکولو د پاره یا خپل اړه ته تسکین ورکولو ته واره چې مونږ خپل مړی چې دی هغه سوزولې دی.
دغه شان د پېښور په جنډه بازار کې د مندر یو خدمتگار کرم چند وای په کار ده چې حکومت د دې لپاره د شمشان ګاټ او د دې ماشومانو د پاره د ادیرې تنظیم وکړي.
مونږ ته د شمشان ګاټ لپاره ضرورت دی او ماشومانو قبرستانو مستقر لپاره ضرورت دی چې دا ګورنمنت مونږ خواسته چې در مونږ لپاره وشي ډیره بخوي.
دا هندوانو د ځان له شمشان ګاټ غوښتنه او پېښور کې د ادیرې په حق له چې مکله د اقلیتونو لپاره د پښتونخوا وزیر اعلی مشیر سردار سورنګ سنگ نه پښتنه وکړه نو هغه وویل:
حساب تقاضا دا چې موږ غیته قبرستان په غیته ورکو هغه لپاره ما ای ڈی پی کې ریکوست کړل چې موږ یو مقتدی اجازه عمره کې چې موږ لینډ پرچیز وکړو، لینډ پرچیز اجازه په موږ راکې نه غنه بعد مسله زموږ حل شي.
دا باسین سره نږدې په خیر آباد کې د سیکانو شمشاد ګاټ تیر صوبایي حکومت په کال 2012 کې جوړ کړی دی چې پرانسته خدای بخلي بشیر بلور کړي وا خو بیا د دین وړاندې سکان ورولې پخپل خرچ ولوي شمشان گاډ د ډیر مخکنه جوړ کړي دي چې د صبح او قبالی سیمو نه پکې سکان او هندوان خپل مړي سسکار کوي. دا یادونه ده چې پیښور او خیبر پښتونخوا کې زیات تر میشت هندوان غریب کورنو سره تعلق لري او نشي کولی چې خپل مړي د سسکار دپاره په خپل مصرف د نوخار خیرآباد ته یوسي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په افغانستان کې ورسته او بیم نه د انتخاباتو د بهرنۍ څارونکو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د نړیوالو ادارو مسؤلان څرګندوي چې دا ځل به د افغانستان د انتخاباتو په څارنه کې د بهرنۍ ونډه کمزوري وي، خو افغان چارواکي بیا ډاډه دي چې د تیرو انتخاباتو له تجربو دوی دا ځل دې ته چمتو شوي دي چې انتخابات رانه ترسره شي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس د رپورټ مهم ټکی د احمد شیبر نور.
په افغانستان کې د انتخاباتو لاره نږدې کېدو سره د دې هیواد حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی څو د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو مخه ونیسي. د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې درغلیو د ولسمشر کرزي د حکومت د دوهمې دورې اعتبار ته سخت زیان واړاوه. د دې سربېره چې په تیرو انتخاباتو کې 1200 نړیوال څارونکي او 1000 هم کورني څارونکي وو درغلی وشوي. دا ټول د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره 200 بهرنیانو خپل نومان لیکلي دي، خو د کورنیو څارونکو شمیر به تر 100,000 واوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست نیکولاس هیسم وایي د بیا امنیو یو اغیز پر انتخاباتو دادی چې د څارونکو د ساتنې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا پیدا کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د وروستیو بریدونو له کبله په ځانګړي ډول د سرینپور هوټل د بریټ له کبله نړیوال څارونکي له افغانستان ووتل. ډیموکراتیک انسټیټیوټ چې مرکز یې په امریکا کې دی همدارس د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تیره اونۍ د سرینپور هوټل باندې له بریده وروسته خپل ټول څارونکي وایستل. په کابل کې د اروپای ټولنې د انتخاباتو د څیړنې د څانګې مشر تایس بیرمن وویل په 2009 کال کې په افغانستان کې د بهرنیو څارونکو موجودیت اغیزمن نه و او دا ځل د دوی ماموریت تر ډیره د انتخاباتو ارزونه کوي. د بیرمن په وینا د بهرنیو څارونکو لپاره ډیرو ساتونکو او زغروالو ګاډو ته حتی په کابل کې اړتیا شته، نو غوره ده د انتخاباتو تر وخت پورې بهرني څارونکي په بهر کې وي او بیا په مناسب وخت بیرته افغانستان ته راشي. که څه هم تر اوسه 40 بهرني څارونکي له افغانستانه وتلي دي، خو د انتخاباتو د نړیوالو چارواکو په وینا په افغانستان کې د وروستیو پیښو رواني اغیز د پام وړ دی. افغان چارواکي څرګندوي چې دا ځل د درغلیو د مخنیوي لپاره دوی ډېرې هڅې کړې دي چې په دې ترس کې په پام کې نیول شوي دي چې له دوه ډوله رنګه استفاده وشي، څو یو تن دوه ځله رایې ورنکړي، همداراز د ګونیو د خولې لپاره به له اوسپنیزو میلو څخه کار واخیستل شي څو د رایو د انتقال په وخت رایې غلا نه شي.
احمد شیبر اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی راځي. د ځوان افغان سندرغاړي بهیر اميري په غږ بده دا سندره وره.
ستاپ خندا کې مزا، ستاپ ادا کې مزا، ستاپ خندا کې مزا، ستاپ ادا کې مزا، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستاپ حیا، ستاپ حیا کې مزا، مزا ستاپ حیا ستاپ خندا کے مزا، ستاپ ادا کے مزا، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستاپ حیا، ستاپ حیا کے مزا، جانانا ستاپ حیا کے مزا.
اوریدونکو نهنی میں بجے شوے د مجید بابرنا د خبرونو لنڈی سورو.
نن به پاکستانی طالبانو پاکستانی حکومت داستازو ترمنده نیخ پنیغ ملاقات کی گیده ملاقات چیزایی نده خودل شوه پرون ده موسم ده خرابه لوجه زندول شوه و منتحر مشال لیدو سره پا خبرو که ده طالبانو لخواده تاکل شوه که میتای گری مولانا یوسف شاه ده ملاقات پخلی وکو تر ده محل نده معلومه چه ده خبرات رو که جنده خسوی په کورمه قبایلي سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته نن ویلي چې د یادې سیمې د علي شیردونه د بې کوره شوو کورونو خپلو کورونو ته ستنېدل د بارانونو له امله د لارو بندېدو له وجې ځنډېدلي. د علي شیردو سیمې نه د پوځي عملیاتو له امله 3500 کورنۍ دا مهال د کورنۍ د دوراني کډوالو د کیمپ تر څنګ خپلو خپلوانو کره د کډوالۍ ژوند تېروي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن په یو دفتر پرونی برید وغنده. په دې حمله کې چې دارالامان ته نږدې وشو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دوو کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول او شپږ تنه ټپیان شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د حکومت نه وغوښتل چې زر تر زره هغه ولایتي چارواکي له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې د ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. عراقي چارواکي وایي چې پرون په 14 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په دغه هېواد کې ووژل شول. د ناټو غړي هیواد ناروی اعلان وکړ چې د مئی د میاشتې تر اخره د روس سره ټولې دوه اړخیزه پوځي هلې ځلې ځانګړې کړې دي. د ناروی د دفاع وزیر ان اریکسن فورید پرون دغه خبره وکړه او څرګنده یې کړه چې دا پریکړه د یوکراین د وضعیت له خاطره شوې ده. د نړۍ 25 هیوادونو په هیګ کې ژمنه وکړه چې د خپلو هیوادو په قوانینو کې به نړیوالو اټومي لارښوونو ته ځای ورکړي. ازبکستان د کیف او ماسکو څخه وغوښتل چې د کرایمیا مسله د خبرو له لارې هواره کړي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ګرمۍ موسم لا شروع شوی هم نه دی او بجلی د لوډ شیډنګ سلسله شروع شوې ده. ادارې زیاتوي ملکی د بجلی ضرورت 2000 میگاواټ دی او دا وخت پیداوار صرف 9000 میگاواټ دی. ادارې په وینا دومره غټ بحران باندې قابو موندلو لپاره وخت پکار دی خو موجوده صورتحال نه راوتلو لپاره سنجیدګۍ سره د اقداماتو ضرورت دی. ادارې زیاتوي د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې بجلی په استعمال کې کفایت شاري پکار ده، نو دې له هم ضروري ده چې باقاعده حکمت عملی دی ورله جوړ کړی شي. لکه د یونین کونسل په سطح د بجلی د کم استعمال په اړه ولس سره خبره وشي نو ګټه ترې ترلاسه کېدی شي. ادارې مخکلي کې تر سوچ په حکومتي کچ د اقداماتو خبر ده، نو دې لپاره مرکز او سبوله مشترکه منصوبه بندي پکار ده. ادارې وایي که د بجلی متعلقه دفترونو ته فنډ د روانې میاشتې اخیرې پورې ورکړی شي نو د بجلی د نظام او د ټرانسفارمرو مرمت کېدی شي، او که حکومت لخوا داسې وشول نو د ګرمۍ موسم کې په پریشانۍ صورتحال کې لږ کمی راشي. مشرک سپاره خپل ادارې کې لیکي د پاکستان اورومبي موبایل کوډ په جوډیشر کمپلیکس په خبر کې 3 میاشتې راسه ولاړ دي او د مخکې په شان سکار ترې نه خسته کیږي. ادارې وايي په خبر های کوډ په خوانی چیف جسټس دوست محمد خان کال 2014 کې معمولی کیسه مقدمو لپاره موبایل کوډ شروع کړی وو او د مقصد لپاره باقاعده وکیلانو ته تربیت هم ورکړی وو چې عام ولست د انصاف رسایي ممکن شي. ادارې په وینا په خبر های کوډ چیف جسټس دوست محمد خان نور علاقو لپاره هم د موبایل کوډ شروع کولو اراده کړې وو او اسمبلی ته یو بل هم لیږلی وو خو دغه بل تر اوسه صوبایي اسمبلی نه دی منظور شوی. ادارې زیاتوي که زموږ ملک کې څخه کار کیږي خو هغه د ځنډ ښکار شي. ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده موجوده چیف جسټس به نه صرف موجوده موبایل کوډ بیا فعال جوړ کړي بلکې صوبایي اسمبلی به هم د بل منظوري ورکړي او ولس ته به ارزان انصاف ورکول یقیني کړي.
اردن کو فرانس پریس خبری ایجنس لکھی پکراچا کی ہندوانو حکومتی چارواکو تویلی چپا غ پل جوړول چارې دا پل جوړول چارې د ودروی چې لوجې د دوی مندر ته خطر پیښې دی شي. بلخو د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان د خبريالانو ټولنې ته پاستولي وخت کې د افغان خبريال سردار احمد پروجنا جوور خپګان خودلې او ترڅنګ د طالبانو په ګډون پر وسلوالو ډلو غک کړي چې د ولسی خلکو وجنې ته د پای ټکی کیږي. د دې مقالو غټکی د اسرار عالم مومن ناور.
ایف پی خبری ایجنس لکھی د پاکستان په سنتی خار کراچی کې هندو مذهب خلکو چارواکو ته پټینګار سره ویلی دی چې په هغه پول دی کار ودروي چې لوجه د دوی عبادت ځای یا درمسال ته خطر را مخته کې دی شي. د هندو اقلیت خلق وای چې لیاد مندر سره یو څو میټره کې نږدې په یو سړک کې د کیندنې کار روان دی چې لوجه د پیدا کیدونکو ارتعاش لکبله کې د شه د درمسال ودانه ته نه جوړیدونکو زیان ورسیږي. د پاکستان چیف جسټیس د ګل پورز ځای چارواکو ته امر کړی وو چې په دې اړه ورته په دوه اونیو کې د نن رپورت ورکړي. خو د هندو مذهب د ټولنې مشر ویلی دی په دومره وخت کې به کېدای شي مندر خوندي نه وي پاتې شوی. د پاکستان هندو کونسل لمخې په دې مندر کې هر کال لویا میلا جوړیږي چې شاوخوا 15,000 زیارت کوونکي ورلا ورځي. د قانون لمخې د دا قسمه ځایونو خوندي ساتل د حکومت کار دی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې په کراچۍ کې د دې پل د تعمیرولو کار سره به د ښار یو تاریخي برخې ته لوی زیان ورسیږي. په مقاله کې راغلي پاکستان چې 90% آبادی یې په مسلمانانو مشتمله ده، په کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد تشدد او ورسره امتیازي سلوک کیږي. بلخوا د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ته په یو وخت کې د خبریال سردار احمد پر وجنه جوړه غمرازي خودلی. سردار احمد وروستۍ اونۍ د کابل په سرینه هوټل برید کې وژل شوی وو. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي دي چې دوی ته دغه نامتو خبریال پر وجنه ډیر تکلیف رسیدلی. یاد ادارې په سرینه هوټل د برید غندنه کړې او د طالبانو په ګډون نور وسلوالو ډلو باندې یې غږ کړی چې د ولسي خلکو وجنه بند کړي. د بشری حقوقو څار ادارې ویلي دي چې په تیرو یو څو کلونو کې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو قصدن په ولسي خلکو بریدونه کړي، کوم چې له نړیوال قانونه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار ادارې پر افغان حکومت هم غږ کړی چې د خبریالانو په ګډون د ولس د خوندیتوب لپاره ضروري ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې واشنگتن او ملاتړي به د کریمیا لپاره پر روسیې فشار کم نکړي. روسیه بیا وایي چې د کریمیا مسله پای ته رسیدلې ده او هغه اوس د روسیې د خاورې یو برخه ده. خو د امریکا ولسمشر په حق کې د هالند وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا قضیه نه ده ختمه شوې. د اوباما او د هالند وزیر اعظم مارک روتا د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې وو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا او متحدان به له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په قضیه کې غلي نشي. اوباما چې په دې اړه د سیشن بی پورس خبري کولې زیاته کړه د اوکراین له سرحدونو سره د روسي پوځانو راغونډېدو ته اندېښمن دی. خو ماسکو د کریمیا له پیښې راوروسته چې نړیوالې ټولنې ورسره مخالفت وکړ له ځان سره حسابونه کړي دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل که چیرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې وړاندې بل ګام واخلي نو خبره به نوره هم خراب کړي او روسانو ته نورې لارې هم شته. ولسمشر اوباما چې د هالند سریاظم سره په حق کې به خبري غونډې ته خبري کولې دا خبره هم وکړه چې روسیا یو سیمه ییز ځواک دی چې خپل گاونډیان تهدیدوي او دا د روسیې د کمزوري نقشه ده نه د قدرت. د اوباما په وینا کې چیرته روسیې په اوکراین کې ډیر اغیز لرلای نو هلته د پوځیانو استولو ته اړتیا نه پیدا کېده. اوباما بیا وویل روسیا له پوځي اړخه پر کریمیا واکمنه ده او دا قضیه نه ده ختمه شوې. د کریمیا الحاقیدل یو بشپړ شوی کار نه دی، ځکه چې نړیوالې ټولنې د کریمیا الحاقیدل په رسمیت نه دی پیژندلې. پرته له شکه چې په سیمه کې حقیقت دا دی چې روسي ځواکونه کریمیا کنټرولوي، د کریمیا دننه یو شمېر کسان شته چې د دې ملاتړ کوي. داسې نه شي کېدای چې دوی به دا په زور ساتي. څه چې موږ کولی شو هغه د منطق او ډیپلوماسۍ له لارې ممکنه دي. د سیاسي فشار او اقتصادي بندیز له لارې کېدای شي څو ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې دا کار تاوان لري. اوباما د روسیې له لوري د مارچ په 14مه هغه نظر پوښتنه رد کړه چې په کریمیا کې ترسره شوه. د اوباما په باور دا نظر پوښتنه د اعتبار وړ نه ښکارېده. د دې سوال په ځواب کې چې کېدای شي پوځي نشته وشي، د هالند سریاظم وویل چې دا سوال نشي کېدای. مارک روته زیاته کړه چې لویدیز دې ته چمتو دی چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي، خو د خبرداري ورکړ چې د ماسکو عکس العمل کولی شي چې د اروپا، امریکا، جاپان او یو شمېر نورو هیوادو پر اقتصاد بې اغېز نه وي. د هالند سریاظم بیا وویل چې دوی دا هڅه کوي چې پر روسیې داسې اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په ځواب کې د لویدیزو هیوادو پر اقتصاد منفي تاثیر ونه شي.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپانې پته ده gandhara.com. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په gandhara.com کې.
اردن کو پاکستان ڈان رسپانے پتہ حیواد کی خبریاں تپور پیخو خطرون دلمنز اڑل کی د حکومت و مدبوتی دارو د رول پاڑا د محمد علی بابا خیل یہ ولی کنخ پر کڑی دا چھ شاہین بنیرے یہ مہم ٹکی اڑان دکھی
په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې خبر اعلان د ډیرو خطرو سره مخ دی او د ډیرو د بدمرغۍ خبره ده چې د میډیا ادارې هم د خپل خبر اعلانو د کار سره تړلي حساسیتونو ته پام نه کوي. سغدري ز ټولګي اکثر په خبر اعلانو شک کوي چې دا غوي د دشمن ملګری دي او د غشان د تازه خبرونو ترلاسه کولو لپاره خبر اعلان د یو بل سره هم په مقابله کې وي. تیر کال په کوټه کې درې خبر اعلان هغه وخت وجل شو چې کله یې د وی بمی 14 په اړه راپور ورکولو په دغه وخت کې دویمه بمی 14 شو. د خبر اعلان او د تحفظ د ادارې سی پی جی د راپور تر مخه په پاکستان کې د کال 1992 راهیسې 2 خبر اعلان وجل شوې دي. لیکوال لیکي د جګړې په اړه د رپورټینګ لپاره د خاص هنر او پوهې ضرورت وي او یوازې هغه خبر اعلانو ته اجازه ورکې دي شي چې په دغه اړه تربیت ترلاسه کړي وي. د حفاظت لپاره ورته هم د ځنې سيزونو ضرورت وي. دغه شان د مرګ یا زخمی کېدو په حال کې باید د غوي او د غي د کورنۍ لپاره د انشورنس انتظام ډیر ضروری دی. د خبر اعلانو د تحفظ او خیر خیګړې لپاره حکومت اراده لري چې یو کمیشن جوړ کړي. د کمیشن کار بداوی چې د خبر اعلانو پر ضد د شوو جرمونو د مقدمو سارو کی او حکومت ته مشورې ورکي. په پاکستان کې په وجل شوی لسو کې د نهو خبر اعلانو قاتلان آزاد ګرځي. دا غوښتنه هم کیږي چې د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې د خبر اعلانو د وجنې د مقدمو اوریدنه وشي. ملګری ملتونه هم غواړي چې د پاکستان په ګډون هغه هیوادونه چرته چې خبر اعلانو ته ډیر خطر پیښته داسې قانون سازي وکړي چې په نتیجه کې د بیان د ازادۍ حق خوندي شي او د خبر اعلانو پر ضد د جرمونو ټیک پلټنې وشي او ذمہوارو خلکو ته سزا ورکړل شي.
شاهین بنیرے اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې په دې برخه کې د نازی اقبال په غږ د سندره تاسو ته ورو چی
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوردونکو، په پاکستان کې د بدمنیو پوځي اپریشنونو لکبلا یو شمیر بکور شوي خلک له تیرو څو کلونو راهیسي په کراچۍ کې اوسیږي. دا خلک وایي که څه هم په کراچۍ کې هم ژوند خوندي نه دی، خو لا هم په دغه ښار کې د دوی د کلیو په پرتلا امنیت ښه دی. په یاد ښار کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د باجوړ له یوه داسې تن سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی چې د کورنۍ نه غړي د بدمنۍ پیښو ښکار شوي دي.
د کراچۍ ښار مرکزی او زړه سیمه لی مارکیټ د پښتونخوا د کوم بازار منظر پیش کوي. په دې سیمه کې واړه او غټ نږدې ټول دوکانونه د قبایلی سیمې د پښتنو دي. دې بازار په یو څلور لارې کې ګل اکبر د تیرو څو لسیزو راهیسې د موچی کار کوي. ګل اکبر دې ځای ته هغه وخت راغلی و چې د ځوانۍ بڼ پسرلی و، خو اوس د هغه د ګیری او سر په ویښتو کې یو تور تار هم نشته. 50 کلن ګل اکبر وایي د خپل عمر څه د پاسه 1.5 کاله یې په خوارۍ مزدوری کی تیر کړی او د مزدوری په پیسو یې په خپل کلی مامون باجوړ کې کور جوړ کړی وو. خو په 2009 کې د فوجي عملیاتو په مهال نه یوازې د هغه کور په مکمله توګه تباه شو، بلکې د هغه د کور ټول غړي هم په کې مړه یا جوبل شول.
جګړه جوړه شو کړنو لس ماشومان خزي ماشومان دا چې کوم دی نو مطلب دا دی په توپ باندې وشتل او کوم چې زخمیانو نو هغه مطلب دا دی چې گاړه مې ولوګو مال چې دا وړم هسپتال ته. کله چې ځانات کړي تر ورسېدل ما نو بازار خو بند و چې شیخو نو دلته یو پام و مال چې دا پام والا مې آشنا دی دنه ته پوس کوم کوم سکاوټ نه وکړې شو د حکومت نه چې موږ د هسپتال ته ورسو چلته ورلو پام والا م بند نو.
د پیښې څخه څه د پاسه څلور کاله تیر شوي، خو ګل اکبر وایي د ده غم دومره دروند دی چې ګمان کوي دا پیښه پرون رامنځته شوي. هغه زیاتوي که هغه وخت په سیمه کې کرفیو یا ګربندیز نه وی لګول شوی، شاید د هغه دوه واړه ماشومان بچي د مرګ له خولې را ګرځېدلی وي.
تپوس هم کول چې کته کلپی د چلانر شي بیرته مریضان هم چې کوم دی نو یو ډاکټر هم چنګۍ ته وړو نو هغه دوه ماشومان په چنګۍ کې مړه شو او چې 15 بجو لمن کاله ته ورسېدو نو مطلب دا چې ځخه خخري ما چې دوه قبرونه اوسه نورو کاږي. هغه کسان ویل چې ولې ما ویل چې بس هغه دوه ماشومان په خطره کې دي نو چې سخړه خورېدل نو هغه دوه ماشومان هغه ډاکټر غریب په سکوټر باندې دواړه ماشومان مړي دا غور لاسونه راوړو.
نوموړی وایي د دغې پیښې وروستو چې کراچۍ ته راغلی، تر اوسه یې بیرته خپل کلي ته د تللو خیال په زړه کې نه دی راغلی. ګل اکبر وایي د دوی د کلي هغه غرونه رغونه چې ده ته به یې مخکې خوشحالي وربخله، اوس د ده په سینه کې پراته دردونکې یادونه تازه کوي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوردونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د ګلستان سیمې وګړي وایي په دغه سیمه کې د تاریاکو کښت د سیمې زیاتره ځوانان په نشو وخت کړی دي. په ګلستان کې له یوې داسې مور سره چې دوه زامن یې نشایان دي، زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
مورکی لمړی دارته وای چې ستاسو ټول څو بچان دي؟
زما د خدای مال څلور بچان.
په څلورو کې په نشه څو وخت دي؟
دوه په نشه وخت دي.
څو ډول پخته اس خدا؟
دا پخته سونو خدا تریاک دي زیات کړل کیږي دا یو خوري هغه یو خوري دا یو مور سره خوري.
نو دا چې اوس دوه بچان په نشه وخت دي، تا به په ډیر خواري لوي کړی وي؟
ما په دای خواري لوي کړی دي زوی، ما په دای خواري په دای در په دری لوي کړی دي. زما د لاسور غونه وښ کېدل ما دې دای لوي کړی دي. وام زه څه درته زاره می چاو دلې چې اوس د وینو باقی ته ول چې ولاړې دینن په دا تر را روان دي. زه در په در رنګ په کور کې نه لرم چې دې د بیا باندې ورشي غزې بوتره لراوړې ما خو ته ودک یا یادانسته دا د خپل نشي کې سار وځي ما شام راځي په دې کندواله کې په هغه کندواله کې ګلستان ګرسه خراب سو دان شیانو خراب
ودونه دي ورته کړی دي نشي بچانو ته
یا بچ بس دا یو ته می واده ور کړی دا غم هم لور پر سره ور کړی په دنیا می نه دا ور کړی لس نیم زره روپۍ به دا ما په دای خواري پیدا کړلې چې به په دغه خانانو را کړلې د د په وابلستا ما دای بوتي داخله میکي الله دې نه خرابي الله دې کامیاب کي
اوس دغه د نشيانو په روختون کې هسپتال کې تا یو داخله کړی دی او کډواړه
یو
دبل چیرته دی
بل دا دې لري ته ګرځي نو خو داخله نه لرم چې داخله
هغه یو چې دی په روختون کې داخله کړی دی داغه د میاشتې څو خرڅور کوي ته
وزر
وزر لکه مخه پیدا کوي
دا می خو وام په فکر می پیدا کړل دې زرا کړی هغه زرا کړی هغه زرا کړی پدای خواست په فکر می برابر کړی دی زو
څه کار کوي تخپل څه کوي چې د لوی لپاره دا پیسې برابر وي
و امر الله کې می ته شل سلامه خړولې ولکه می د ورې سم خړولې ولکه می د ډوړې سم خړولې ولکه می د کالو سم خړولې پر دنیا چې وزارت کې واغه می کړی دوی می پر الوی کړ را الوی کړ را الوی نه نروازې ترام داسو چې ګرڅه ما پکې سکه نه دي زغلې کې دغه پیدا کوي یو ځای نه شکی وکړ ما په دای زره تر کلی کړی دی په دای خوارې ملي کړی دی نه نه راز دی خاص نشي کوي
اوردن کو د بلوچستان په ګلستان کې دی وی غریب مور خبرې مورې دی چې دوا زامن یې نشي کوي
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د افغانستان په ختیس کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن چارواکي وایي سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راځي خو بیا هم د تیر کال په نسبت سخت کال په ختیس سیمه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې کمواله راغلې ده په دغه اړه نورحال جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي
د افغانستان په ختیس کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشري صابرینی حمیدی مشال رادیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې وویل چې د تیر کال په نسبت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 12% کمی راغلی دی نوموړي وایي
درې مروبه تر پایا پورې چې موږ د ارقام دقیق جمع بند کړی دي تقریبا 115 قضیې هغه قضایا دي چې بالفعل قربانیان موږ ته مراجعه کړي جسمي تاوتریخوالي هغه موارد دي تاوتریخوالي چې موږ جګ ارقام تشکیلي دغه پسی رواني تاوتریخوالي موارد دي په درې مبرخه کې هغه موارد دي د تاوتریخوالي چې د مدني حقوقو د نقض منشأ غستلور مبرخه کې د اقتصادي تاوتریخوالي موارد دي لکه د میراث نو ورکول د مهر نو ورکول انځمه برخه کې موږ د جنسي تاوتریخوالي بعض موارد ملرو چې جنسي زورون نه شروع او جنسي تیری فور مسایل په دې کې شامل تیر کال زمونږ ارقام نسبتا د سکل په پرتله باندې د ود میشت تر پای پورې د 200 جګو
د چې لخصو سره د تاوتریخوالي په کوم برخو کې کمی راغله صابرینه حمیدی وای
د ماشوم توپ د پړه ودونه په بادو کې ورکول یا د جګوال ورغستنه یا چپدی کې کمواله راغله ده خو د سبت په برخه کې باید ویم چې سبت مراجعه د خوندو ورګنونو ته په دې باندې زیاته شوې ده چې یو خوندو اګی پیدا کړي او بل د ادارات په چوکاټ کې د وایدونه جوړ شوې دي چې هغه د خزو د اقونو د یادې لپاره کار کوي او دغه قضایا د خوند خو وړاندې تاوتریخوال موارد د بررسی باندې نیسي
صابرینه حمیدی کله یو پلوه د خزو د تیرو کلونو د لاستراوړو یادونه کوي د بل پلوه د هغه راپور په یادولو سره د افسوس سرګندونه کوي چې تیر کال یو نماخ پور کړو چې د ډیرو پیخو قربانیانی خزي او ماشومانو
په تیر لسیزه کې د خزو د حقوقو د تحفظ لپاره ډیر اقدامات شوې دي د اقتصادي پرمختګ لپاره سیاسي پرمختګ لپاره د تعلیم د حقوقو یادې لپاره د سیاحت د حقوقو یادې لپاره سره د دې هم به په لور پرتو سیمو کې زمونږ خويندې د سرنګه چې لازم ده خپل اساسي حقوقو ته لاسرسی نه لري تیر کال په ختیځه اوزه کې د ملکی افرادو د تلفاتو راپور چې هم د یو نماده خو خپل شو هم خپل د بشري نو خپلواک کمیسه دی په اکلابان سیدن لري جګه سلنه ده پاره کې د خزو او د ماشومان او چې د خپل منګه تا واغه کسان چې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره هر کې د تشویش او د انګیرنې ورده
د بشر د اقونو یو شمیر پوهان هم په دې نظر دي چې په دولتي او غیر دولتي کچه د خزو د حقوقو لپاره چې څومره کار هم شوه د ولایتونو د مرکزونو پورې محدود پاتې شوه لا هم په هغه ولسوالیو کې چې د ولایت له مرکزونو لري پرتی دي خزه پکې لډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خپرونې د پای شیبو ته راغلي یو د بریالي سمدی په غږ له دې سندرې تاسو خوند واخلئ. تر هغې وروسته د مشال راډیو خپرونې دوام لري.
بن ګوري ته چا پروا مکوا، زد پننګ ولایم یار د چا مکوا، چا بن ګوري ته چا پروا مکوا، زد پننګ ولایم یار د چا مکوا، ما ته په پکرس کس کس خاندي و مست نازلې، وای وای ما ته په پکرس کس کس خاندي و مست نازلې، یا قربان قربان قربان
مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې